سلام ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو زموږه د ازادي رادیو ناوړه اوس ازادي رادیو څلور ساعت خبرونه لري د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو سپونو نس یو شاو پنځه ویش مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په مدني څپا د لښپګ نوي زموږه اوریدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو عبدالرحمن د الیاس محمدی پلاروی چیرنی چارواکو تروسه د زوی د وجوله پاړه دوی تڅنتی ویلی عبدالرحمن وای چې د زوی مړی چیر شنبه د ایران له سرحد تر لاسه کړ د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ورورې څنګه واه چې الیاس له پلا لاندې واچو خپل هم له جنازې سره راغی وکیل نه ولې وو له تهران یې جنازه راوړه جنازه دوه لشپې په تهران کې سره
عبدالرحمن زیاد کړه چې الیاس محمدی شپک کاله مخکې د کار لپاره ایران ته تللی و او له خپل ورور سره هلته اوسېده تر راپورونو له مخې د 19 کلن الیاس محمدی د سلواغی په شلمه هغه وخت و مړ چې په تهران کې د نیایش د پلله له سر یو کس لاندې واچو ویل کېږي چې الیاس محمدی په تهران کې په خروالۍ کې کار کاوه د یو شمېر راپورونو له مخې الیاس محمدی د ایران د حکومت یو ملاتړی وروسته تر دې له پله لاندې وغورځو چې فکر یې وکړ چې محمدی د اسلامي انقلاب بیرغونه چې د پله د پاس لګیدلې ولري کوي ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان په شمیر ولایتونو کې نن د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی و د طالبانو د اوبو انرژي وزارت په کابل کونړ هلمند پنجشیر غزنی پکتیا او فراه ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی دی په افغانستان کې د روانې اونۍ د ورښتونو له امله په بامیان غور او غزنی کې او یو شمېر نورو ولایتونو کې لارې تړل شوې دي د کابل کندهار لوی لار هم پرون بند و چې بیا وروسته پرانیستل شو په سلنګونو کې له یک شمې راهیسې لارې تړلې وې او نن سهار د طالبانو د فوایدامي وزارت د دې لارې د بیا پرانستو خبرو کړې خو ویلي دي چې له هم په سلنګونو کې واوري وري چې د دې لارې د بیا بندېدو خطر شته د هوا پیژندنو د نړیوالو ادارو لټکل سره سم بندن د افغانستان په 15 ولایتونو کې واوري او بارانونه وي د افغانستان لپاره د ایران ځنګړی استازي حسن کاظمی قومی هیله ښکاره کړې ده چې تر تلې میاشتې به د هلمند سیند اوبه ایران ته داخل شي ښاغلی قومی د خبرنن د ایران اصلاح خبری اژانس ته وکړه او زیاته کړې چې هیواد د خپلو اوبو د برخې مسله جدي تعقیبوي ښاغلی قومی وایي چې د اوبو په تړاو د ایران د انرژي وزارت خبرو د طالبانو له چارواکو سره هغه نتیجه ورنه کړه چې دوی یې تمه لرله د په دې برخې کې نور جزئیات ورنه کړل طالبانو وایي چې د ایران د اوبو د حق په تړاو د دیارلس سوه یو پنځوسم کال تړون د ژمن دي خو د پرله پسې وچکالیو له امله د هلمند په سیند کې اوبه کمې شوې دي او ټاکل شوی دی چې د کرملن د سیاسي مخالف الکسی نافانلی د جنازې مراسم د جمعې په ورځ د مسکو په د مارینو سیمه په یو کلیسا کې ترسره شي د هغه سیمه د شی وخت په کې نافانلی ژوند کاوه د نافانلی ویان دی کارا یمش په اکسپانې په خوندې ټوئیټر کې نن لیکلی دی چې تر دې مراسم ورسره به نافانلی هلته نږدې په هدیره کې خبرته وسپارل شي د نافانلی کونډې یولیا نن د اروپا پارلمان ته ویل چې له دې سره دا ویره ده چې امنیتي ځواکونه به په دې مراسم کې مداخله وکړي د زیاته کړه چې دا نه پوهیږي د مراسم به په سولیز ډول ترسره شي او هغه کسان به پولیس ونیسي چې د نافانلی روسي دین ته ورځي او کنه اته څلوېښت کلن نافانلی د فبروري په 14 په زندان کې مړ شو خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تم کیږي او د ریچارډ بنټ د هغه راپور چې سبا تم دی د بشري حقوقو ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې وړاندې کړی په دې اړه جزئیات ترکو همدارنګ لدې سره جوخت پدرته په افغانستان کې د یو شاعر او لیکوال د نیول کېدو په اړه چترو سلام د طالبانو په زندان کې دی په دې اړه بدته بشپړ راپور او د کورنۍ اندېښنې به هم در سره شریکی کړو په روستیو کې چې په افغانستان کې کم ورښتونه شوي لکه بلې لارې بندې شوي خلک شکایت کوي
د خرابو سرکونو له وجې د کلیو او لارې پرتو شمو خلک نسی کولای چې بازار ته او حتی د خرنی ښار ته دوی ته ګراته وګړي
همدارنګ نن د کب نه هم د سرتیری ورسته د چې دا ورځ څنګه لمنځل کیږي په دې اړه د تجوزیات لرو خو د تیر جمهوریت نظام د سرتیرو شکایتونه مورو
مو پتیرو دونیم کلو کې متاسفانه یو ډیر شمیر پوځیانو د قربانی کېدو، د ترور، توهین، شکنجه او زندانه کېدو شاهدان یاست.
وړاندې به په دې اړه نور جزئیات هم درکړو. د نړۍ مطالب هم درسره اخلو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريد سيال د قپای کار تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکون کې وايي په دې هواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابېدو په حال کې دی. خاغلی بینر چې تاسو څرګندونه په خپل نوی راپور کې کړی دی چې تما د سبای د بشري حقوقو شورا عمومي غونډه وړاندې کړي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغان نجونو خوځو بشري حقوقو ته د طالبانو به ترامي په نړۍ کې بيساري ده. اخو یو شمېر افغان نجونو خوځو وايي دوی د ژوند په ټولو چارو کې له سختو بندیزونو او محدودیتونو سره مخ دي او دوی وځي ټول نجونو خوځو ته خورا ستونزې لري کړي. تفصیل مې زهر ملاور.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وايي دوه نیم کال وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولی په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابېږي. د بینټ دا څرګندونې په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت په اړه د هغه په نوي راپور کې راغلي دي. تمه ده چې ښاغلی بینټ دا راپور چې د 2023 کال د سپتمبر راهیسې د 2024 کال د جنوري تر اخري ورځې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښیي سبا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې راپور کې راغلي طالبان د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب کې ناکام دي او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیزو حقوقو ته د دوی به احترامي د نړۍ په کچه بې ساري ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ په راپور کې زیاته شوې په افغانستان کې اوسنۍ ناهیلۍ کوونکې حالت نه یوازې د بشري حقوقو وضعیت لامل بلکې د بشري حقوقو د پراخ نقض او د سیستماتیک تبعیض لامل هم د منلو نه دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې له طالبانو سره د اړیکو مشروعیت د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب پورې وتړي او تر هغه یې رژیم په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقوقو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو قوانینو د تعریف پر بنسټ د پام وړ خواله ونه لیدل شي. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت آن په یو شمېر برخو کې د خپل ژمنو په عملي کېدو کې هم پاتې راغلی ده چې یوه بیلګه د بخښنې فرمان عملي کېدل ښودل شوی دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپورټر په راپور کې د طالبانو لخوا د امنیت او مخدراتو کو سره د مبارزې په برخه کې د دوی کړنې نسبتا ستایل شوي خو دا هم لیکل شوی چې په دې راسته راوړنو کې هم د بشري حقوقو خوندیتوب ته هیڅ پام نه دی شوی. خغلی بینټ غوښتنه کړې چې طالبان باید د بشري حقوقو په برخه کې ټولو هغو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي چې د افغانستان دولت وړاندې لاسلیک کړي دي. ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې او خوځې وایي په دوی لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه نور باید پای ومومي ځکه د دوی له قوله دې وضعیت دوی د ژوند په ټولو برخو کې له هر ډول پرمختګ محرومي کړي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې چې طالبانو واک ترلاسه کړی د افغان ښځو د ځورولو او دوی ته د ستونزو پیدا کولو په لټه دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او له کاره د دوی له منع کولو شروع او بیا له کوره د باندې په خپل سري ډول د دوی نیولو او حوزو ته یې تر لیږلو رسیږي.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د طالبانو بندیزونو ښځې له اقتصادي، ټولنیز او رواني پلوه ډېرې ځپلې دي.
په موږ ټولو یې ډېر منفي اغېز کړی دی. تر څنګ یې یوازې زموږ کورنۍ نه دي ځپلي بلکې بندیزونو یې د افغانستان په اقتصاد هم خورا بد تاثیر کړی دی.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر له دې وړاندې هم په خپل راپور کې ویلي وو طالبان قصدن په پلان شوي او سیاستونو سره پر خوځو محدودیتونه لګوي چې د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغانستان کې پاتې کېږو. نن د کاب نهما د تېر جمهوري حکومت لوري نومول شوي د سرتیرو ورځ وه خو یو شمېر پخواني افغان سرتیري د خپل ستونزمن ژوند په اړه شکایت کوي. که څه هم له کله نه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی دا ورځ نه لمانځل کېږي خو په جلاوطنۍ کې یو شمېر سرتیرو دا ورځ په آنلاین ډول لمانځلې. ورځو سنا کاکړنه په دې اړه نور تفصیل اورو.
نن د کم نهمه د سرتیرو ورځ ده. دا ورځ په 2018 کال کې د تېر جمهوري حکومت د مشر محمد اشرف غنی له لوري د سرتیري په نوم نومول شوې ده. د کب نهمه د سرتیري ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ورځ نه لمانځل کېږي او یو شمېر پخواني سرتېري د خپل ژوند د بدو شرایطو په اړه شکایت کوي. یوه ښځینه سرتېری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
زه خپله یوه سرتېری وم او په دولت کې مې کار کاوه، خو له کله نه چې طالبان راغلي آن د دې جرات نه لرم چې له کوره ووزم. زه د کور ډوډۍ ګټونکی وم، خو له بده مرغه اوس په کور ناسته یم. خیر دی، اوسې ګاونډیان یو څه ډوډۍ یو څه خرچ را سره مرسته کوي. په پورونو کې ډوبه یم.
د افغانستان یو بل پخوانی سرتېری چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي.
موږ خپل وطن او خلکو ته خدمت کړی، د خلکو له حقونو څخه مدفاع کړي، اوس که هر کار وي، مزدوري وي، کوم بل کار وي، آماده یم چې وی کړم.
د دې سرتېرو په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې دا ورځ د هېواد په کچه لمانځل کېده او ټول سرتېري د افغانستان د وګړو لخوا ستایل او هڅول کېدل. که څه هم دا ورځ اوسمهال د افغانستان دننه نه لمانځل کېږي، خو له هېواده بهر یو شمېر سرتېري په جلا وطنۍ کې دا ورځ په آنلاین ډول د پخوانیو سرتېرو په یادولو لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت د سرتېرو د شکنجه کېدو او نیول کېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوې مخالفې وسله والې ډلې د کب د نهمې د سرتېرو ورځې په مناسبت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي، له تېرو شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې د هېواد په ګوټ ګوټ کې پخواني دفاعي او امنیتي ځواکونه د طالبانو د ځواکونو لخوا په دو شکنجو، وژنو، زندانونو، تبعید، آن جبري کډوالۍ او سپکاوي سره مخ دي. په همدې حال کې د تېر جمهوري حکومت د وسله والو ځواکونو پخواني ویان اجمل ماشینواري ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه هغه لوی ګواښ افغان وسلوال پوځ منصوبینو ته پیښ دی.
موږ په تیرو دوه نیمو کلو کې متاسفانه د یو ډیر شمیر پوځیانو د قربانۍ کېدو، د ترور، توهین، شکنجې او زندانه کېدو شاهدان یاستو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یې یونما شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې پیښې ثبت شوي چې د پخواني حکومت د کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غیر قانوني وژنې، په خپل سر نیول، ربړونه، ناوړه چلند او ګواښونه پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد هم د یونما دغه راپور رد کړی و. د افغانستان د پخواني نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د سیګار د شمیرو له مخې 350,000 تنه و، د 2018 کال د اګست په میاشت کې هغه مهال منحل شول چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ.
دا لیکوال، شاعر او د مینی مجلې د مسؤل مدیر عزت الله ازواب کورنۍ وایي له څه باندې یوې میاشتې تېرېدو وروسته عزت الله لا هم د طالبانو له بنده نه دی خوشې شوی. د عزت الله ازواب مشر زوی نصره سرمان نن ازادي راډیو ته وویل د هغه پلار د خوشي کېدو په تړاو په نمړیو کې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه، خو په خبرې لا تروسه هغه په بند کې ده. عزت الله ازواب چې د مینی په نوم مجلې خپرول او د خپل انتقادي او اصلاحي شعرونو له امله مشهور دی، د کورنۍ د غړو په وینا یې تر دې مخکې هم هغه د تېر جمهوري حکومت پر مهال په ننګرهار کې د مینی مجلې د چاپ او خپرولو له امله تښتول شوی او بیا شکنجه شوی و. دا چې د هغه کورنۍ د هغه د نیولو په اړه باندې نور څه ویلي دي، ورسول امید سهرمل یې په دې راپور کې چو زیات اورو.
د لیکوالانو، ژورنالستانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په دوام لیکوال او شاعر عزت الله زواب د روان کال جنوري په 23 نیټه د طالبانو د حکومت لخوا د کابل پل چرخي سیمه کې ونیول شو. د هغه زوی نصرت ارمان نن ازادي راډیو ته وویل پاره داسې مال نیول شوی چې غوښتل یې د مینې په نوم د مجلې د ډیزاین او چاپ او یو کس ته د پور د پیسو د بیرته ورسپارلو په موخه جلال آباد ته روان و. ارمان وایي لومړیو کې په کابل کې بیلابیلو طالب چارواکو دوی ته ژمنه ورکړه چې ښاغلی زواب به بیرته خوشي کړي، خو په خبره یې نوموړی تر اوسه د طالبانو په بند کې دی. خو دا چې ښاغلی زواب ولې نیول شوی، مشر زوی نصرت ارمان په دې اړه وایي،
د امارت مسولین وایي چې هغه مو له شرابو سره نیولی. په لومړیو ورځو کې موږ ته د هغه د راخوشي کېدو ډاډ راکړ، خو وروسته یې ویل چې دوسیه رسمي شوې او محکمه به پرېکړه کوي. پلار مې له تېرو 40 کالو راهیسې د مینې په نوم مجله خپروله او هېڅ سیاسي فعالیت یې نه لره. نو موږ داسې فکر کوو چې پلار میا چا تیر ویسته او یا د هغه د غږ بندولو او شخصیت وجنې لپاره دسیسه جوړه شوې.
نصر ترمان زیاتوي عزت الله زواب په 2015 زیږدیز کال کې هم د مینې مجلې د خپرولو له امله ننګرهار کې تختول شوی و او بیا سخت شکنجه شوی و چې له هغه مهاله ورته رواني ناروغي پیدا او تر اوسه ترې کړېږي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم د لیکوالانو او مدني فعالانو نیول کېدو ته په اشاره سره وایي چې طالبان د دې لپاره چې د لیکوالانو شاعرانو او فعالانو غږ غلی کړي هغوی نیسي زوروي او شکنجه کوي. د دوی له ډلې ظریفي غفاري ازادي راډیو ته وویل
اوسنی نظام چې دی فقط یو دیکتاتور نظام دی او هر هغه کس چې دغه دیکتاتور نظام په وړاندې غږ کوي آواز پورته کوي طبیعي دی چې طالب یې غلی کوي. هغه که لیکوال دی هغه که شاعر دی هغه که یو عام انسان هم دی ځکه چې دوی د خپل نظام بقا دوی د خپل ځان بقا په همدې کې ویني چې خلک په وړاندې ونه غږي.
دا چې عزت الله زواب ولې نیول شوی او مختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو نظر هم ولر خو ویاند ذبیح الله مجاهد له ژمنې سره سره په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د خبریالانو نیول د دوی د ژورنالیستکي فعالیتونو سره تړاو نه لري بلکې د نورو کړنو له امله نیول کېږي. عزت الله زواب د خپل انتقادي شعرونو له امله مشهور دی. نوموړي د تېر جمهوري حکومت پر مهال د شعر په جواب چارواکو توندې نیوکه کوله. پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته هم وخت ناوخته پر خپل فیسبوک انتقادي لیکنې او شعرونه خپرول. همداسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان له بې ځلي واکمنۍ راهیسې ډېر خبریالان لیکوالان شاعران او فعالان نیولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په 2023 کال کې یو شپېته خبریالان نیولي دي او ویلي دي چې نیول شویو خبریالانو له ډلې فاریاب کې د ممتاز راډیو مسؤول او مدیر امین الله عالمی او دایکندی کې د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادی د طالبان لوري په یو کال بند محکوم شوي او اوس مهال په زندان کې دي. همداشان د طالبان حکومت په زندان کې اوس مهال معترضه میرمن منیجه صدیقي او د زده کړو د حقونو دوه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم هم ورځ یو شپې تیروي. هغه فعالان چې نیونه یې د طالبانو حکومت تایید کړی ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د البانیا پلازمېنې ته رسېدلی او هلته به د جنوب ختیځې اروپا د هیوادونو په سرمشتیزي کې برخه واخلي. د دې سرمشتیزي هدف له اوکراین څخه د ختیځې اروپا د هیوادونو د ملاتړ پراختیا یاده شوې ده. ورزو احمد چیبر ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
ټاکل شوی ده چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د البانیا د ستر اعظم ایدی راما په مشرۍ د جنوب ختیځ اروپا د مشرانو غونډه نن په پلازمېنه تیرانا کې جوړه شي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر اګلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپانه یا پخواني ټویټر کې خپور کړی لیکلی دی د نننۍ سرمشیزي هدف له کیف څخه د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. د دې پیغام ترڅنګ د البانیا د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانه کې خپل عکس هم له ولسمشر زلنسکي سره خپور کړی دی چې د تیرانا په هوایي ډګر کې له هغه سره روغبړ کوي او ښه راغلاست ورته وایي. د جنوب ختیځ اروپا د مشرانو په غونډه کې به د سربیا، شمالي مسدونیا، کاسوو، بوسنیا هرسګوینیا او مونټینګرو مشران هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې غونډې ترڅنګ ولسمشر زلنسکي چې له سعودي عربستان څخه تیرانا ته رسېدلی په یو شمېر دوه اړخیزو غونډو کې هم ګډون وکړي. اوکراین له روسیې سره په روانه جګړه کې تر ډیره د وسلو او مهماتو په برخه کې پر لویدیځ تکیه کړې چې اکثره د امریکا متحده ایالاتونه ورته چمتو کوي. د وسلو مهماتو د کمبود له امله په وروستیو کې اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد یو شمېر ختیځې سیمې روسي پوځیانو ته پرېښي دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له لیستوپوف او سویرینی کلیو څخه چې د اودیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. د اودیفکا ښار د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیو. د تیرانا په نننۍ غونډه کې د ناټو درې غړي هیوادونه البانیا، شمالي مسدونیا او مونټینګرو د اوکراین د یرغل له امله پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولې دي او د درېو هیوادونو تر اوسه اوکراین ته یو شمېر وسلې او مهمات ورکړې دي. سربیا چې له روسیې سره پخوانی دوستي لري پر روسیې بندیز نه دی لګولی. کاسوو چې پخوا د سربیا یو ولایت و او اکثریت پکې البانیایان دي په 2008 کال کې له بلګراد څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دې سربیرې د اوکراین ملاتړ کړی دی چې کیف دا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د واورې د اورښت له امله د دوی له ولایتونو سره نښلېدونکې لارې تړل شوې چې له امله یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د شپږمو ولایتونو کې لارې تړل شوې. ورزو لابلی سپوږمۍ په دې راپور کې اورو.
د پکتیکا بدخشان او بامیانو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې له ورېدو وروسته د دغو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکې لارې بندې دي چې دوی ورسره له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د زرغون شهر ولسوالۍ یو اوسیدونکی سلام جان زیارمل په خبره د واورو د اورښت او د سړکونو د خاموالي له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
سرکونه خراب دي، خرابو سرکونه له وجه د کلیو او لری پرتو سیمو خلک نس کولای سی بازار ته او حتی د کرنې ښار ته دوی ته ګراته ګوپی ستونزه ده.
د بدخشان ولایت اوسیدونکی جاوید هم ورته ستونزه بیانوي.
د راغستان شغنان او دروازه ها ولسوالیو سره نخلیدونکو لارې بندې دي که څوک کوم ناروغ ولري کلینیک ته یې نشي وړی خلک همدا ستونزې لري.
د بامیانو د مرکز او ورس ولسوالۍ ترمنځ د مسافر وړونکي موټر چلوونکی حسین علیزاده په واورین ورځ په دې لاره کې د پرتو ستونزو په اړه وایي.
د بامیان او ورس په لاره کې ستونزې شته. د شاتو کوتل هوا وریځ ده، توپان دی، د پنجاب په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي او د یکولنګ او کوتل شاتو په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي.
په بامیانو کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویاند صبور فرزان سیغانی هم وایي چې د کابل بامیان او بامیان دایکندي لارې د واورې د اورښت او سختو طوفانونو له امله تړل شوي دي. نوموړي د دغو لارو د خلاصون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لا پرون راهیسې د سختو واورو او طوفانونو له امله په تېره بیا نن سهار د بامیان کابل کوتل حجیګک لویه لاره، د بامیان دایکندي لویه لاره او دغه راز هغه لارې چې ولسوالۍ له مرکز بامیان سره نقلوي تر اوسه بندې دي. د لارو د خلاصولو لپاره د ټولګټو وزارت او قراردادي شرکتونو لخوا په جدي توګه کار روان دی.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویاند اشرف حق پرست له واورو د سړکونو د پاکولو او د بیا پرانستلو د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ټولګټو چارو وزارت نن چهارشنبه سهار خبر ورکړی چې د سالنګ لویه لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوې ده. د دې وزارت ویاند اشرف حق پرست د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې د سالنګ د لویې لارې د بندېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو به د هېواد په څلور ویشتو ولایتونو کې ډېرې واورې او بارانونه وشي.
راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې اورښتونه شوي چې له امله یې لارې بندې شوې. بل پلو بیا د ډنمارک د کډوالو شورا په خپل تازه راپور کې ویل چې افغانستان د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ درېم او د اقلیم د بدلون له امله په نړۍ کې دولسم زیانمنونکی هیواد دی. دا چې دغه اقلیمي بدلون څومره افغانستان ته زیان رسولی په دې راپور کې جزئیات اورو.
د ډنمارک د کډوالو شورا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون دولسم زیانمنونکی هیواد دی چې د دغو بدلونونو له بدو پایلو سره مخ دی. دغه شورا د سیشن می په ورځ طبیعي پیښو ته د بیړني جمعي غبرګون په نوم په خپل نوي راپور کې اعلان وکړ چې د ګواښ پیژندنې د درجه بندۍ له مخې افغانستان د طبیعي او انساني پیښو په وړاندې دریم زیانمن هیواد دی. دغه شورا ویلي چې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو او د ځمکې ښویدنې د زیاتېدو لامل کیږي. د ډنمارک د کډوالو شورا ویلي چې په 2021 کال کې د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته افغانستان له نابرابرۍ، ډېرو اقتصادي ستونزو، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی او له یوه پیچلي بشري ناورین سره مخ دی چې پکې طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون هم شامل دی چې افغانستان له مخکې هم ورسره لاس او ګریوان و. چې تر ډېره هغه ښځې او نجونې چې له بندیزونو سره مخ دي اغېزمنوي. د دې شورا په وینا د اقلیم بدلون د اوبو د کمښت بحران لا پسې ژور کړی او د افغانستان د 80% وګړو ژوند چې پر طبیعي سرچینو او کرنې پورې تړلی دی له ستونزو سره مخ کړی. په دغه راپور کې یادونه شوې چې د وضعیت ښځې او نجونې په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي او په کرنه تکیه کوي له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمېر ښځو بزګرانو د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو له امله د ورپېښو ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړي. د غور ولایت د لال سر جنګل ولسوالۍ اوسیدونکې میرمن فایزه وایي چې په مالدارۍ او کرنه بوخته ده. هغه وایي سږکال اورښت د تیرو کلونو په څیر ښه نه و او اندېښمنه ده چې ګوندې وبه نه شي کړای چې راتلونکي کال کې کښت وکړي.
ښایي راتلونکی کال موږ ونشو کولی خپل څاروي وساتو. دا به غوره وي چې هغه وپلورو، ځکه چې که اوبه، وقفه او سبزیجات نه وي نو ساتل یې ستونزمن کار دی.
نبات نباشه دیگه بی کار بشه در مشکل است.
دی بامیانو ولایت یو بل امیرمن امنه وایی چه دی نور ستونزو ترسنگ دی کار محدودیت دی دوی پر اقتصاد اغیز کرده دی.
موږ شلغم، پیاز، کاهو او گازری کرو. د طالبانو له راتګ مخکې به مو خپله بازار ته وړل او خرڅولی مو، خو اوس یې د خرڅولو لپاره څوک نشته. ځینې خلک زموږ کور ته راځي او دا حاصلات اخلي، نور څه عاید نشته.
بلخوا د تخار ولایت یو کاروندګر شریف الله هم وایي چې د اقلیم بدلون او بې وخته بارانونو د دوی تازه کښت له منځه وړی.
باران نه و شوی. تیرو څو ورځو کې بیا ډېر باران وشو. هوا سړه ده. زموږ سیمه کې د للمي فصل دی. د خلکو ټول کښت ته زیان اوښتی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې د هغو لسو هېوادونو له ډلې څخه یو دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دی. له بلې خوا له لوږې سره د مبارزې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، اسلامیک ریلیف، له ماشومانو د ملاتړ سازمان او ورلد ویژن په نوم سازمانونو په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له بېسارې وچکالۍ سره مخ دی.
facebook.com/azadiradio
دوی منی مای که در تا د سپورت لډګره پروګرام درو خو تر غی وړاندې په ډیر راپور ورچ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشي توکو جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر په افغانستان کې د نشي توکو پرکښت او تولید اندېښنه خودلې په ډیر سنکه کړ تفصیل لګي.
د ملګرو ملتونو د نشي توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او تولید په اړه اندېښنه لري. په یو راپور کې چې د یو ان او ډی سی لخوا د فبروري په 8 مخپور شو، په منځنۍ اسیا کې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر سیمه ییز استازی اشیتا میتل وویل:
افغانستان له نږدې 40 کلونو راهیسې له ګډوډۍ سره مخ دی، ځکه چې د دې هېواد اقتصاد مخ په ودې نه و. له همدې امله تریاک د تبادلې اثارو ته بدل شو.
هغې زیاته کړه، په افغانستان کې څلور لسیزې جګړې د هر ډول نشه یي توکو کښت او تولید ممکن کړی دی. په منځنۍ اسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر د سیمه ییز استازی په وینا، افغانستان نه یوازې د تریاکو تولیدونکی هېواد دی، بلکې تریاک وروسته په هیروینو بدلیږي او په دې هېواد کې میتامفیتامین هم تولیدیږي. نوموړی زیاته کړه چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کښت له بندیز وروسته د افغانستان د بازارونو شرایط داسې دي چې احتمال شته قاچاقبران هڅه وکړي چې د میتامفیتامین تولید زیات کړي. د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو په دې اړه وپوښتل چې آیا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د طالبانو حکومت بندیز د میتامفیتامین زیات تولید ته لار هواره کړې ده، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. خو مجاهد له دې وړاندې ویلي وو چې حکومت یې د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق پر وړاندې جدي مبارزه کړې او په دې برخه کې د هېوادونو او سازمانونو اندېښنې بې بنسټه بللې دي. د یو ان او ډی سي په راپور کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې کروندګر د کوکنارو بدیل کښت ته لاسرسی نه لري. یو شمېر کروندګر هم د اقلیم له بدلون او اقتصادي کړکېچ وروسته د خپل اقتصادي وضعیت او کاروبار په اړه شکایت کوي او وایي چې د کوکنارو پر کښت له بندیز وروسته له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده شوې او د طالبانو حکومت ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. د بلخ ولایت یو کروندګر میراج ازادي راډیو ته وویل:
نسبت به پورسول امسول
د دې کال په تر څه کال کروندګر له ډېر سونو سره مخ دي. هغه که د اوبو کمښت، اقلیم بدلون او یا هم اقتصادي عوامل دي
زیاتره متضرر شوه.
د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې یو بل کروندګر چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
کروندګرو د تریاکو په بدل کې غنم، پیاز او بانجان واخیستل، خو تر اوسه اسلامي امارت له لوري موږ کروندګرو ته کومه پروژه یا کوم پروګرام نه دی رسېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې یو ان او ډی سی په منځنۍ اسیا د مخدره توکو، ګواښونو او اړوندو جرمونو په اړه د معلوماتو د څېړنې او تحلیل لپاره یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز چارواکو ویلي دي چې د دوی څېړنې پرېکړه کوونکو ته دا امکان ورکوي چې په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د مخدره موادو د ستونزو د کچې په اړه مفصل معلومات ولري. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر په خپل راپور کې ویلي چې له څو لسیزو راهیسې تریاک له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا او شمالي لارو له لارې د اروپا، حتی سویل ختیځې آسیا، منځنۍ ختیځ او افریقا په ګډون نورو بازارونو ته رسېدلی دي. یاد سازمان زیاته کړې، په سیمه کې د نشه یي توکو د سوداګرۍ څارنه خورا مهمه ده، ځکه چې قاچاقبران
د خپل محصولاتو د قاچاق لپاره نوې لارې لټوي او د مصنوعي مخدره توکو زیاتوالی د بل قوه نړیوالو پایلو سره ستونزې رامنځته کوي. یونوډیسي د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د هیروینو لوړه بیه د نشه یي توکو د ناقانونه سوداګرۍ لامل ګڼي او وایي چې د دې پدیدې پر سوداګرۍ باید په ګډه نظارت وشي. په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د نشه یي توکو د کښت او تولید په برخه کې د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ هیواد و، خو په پخوانی جمهوری نظام کې د کښت د کمولو لپاره کروندګرو ته د زعفرانو په څیر بدیل حاصلات ورکول کېدل.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو بختیار ساحل مو په یو نوې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري، افغانستان له ایرلند سره یوازینی ټیسټ سیالي پیل کړې ده. افغانستان په نړیوال کرکټ کې 300 سیالۍ پوره کړې. په شلو ورځو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ سب شوی دی. هندوستان د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان او بنگلاديش په سوداګریزو لیګونو کې محدود شمیر افغان لوبغاړي لوبه کوي. له نړیوال کرکټ یو بل لوبغاړی هم لاس په سر شو او د افغانستان د والیبال لیګ دریم پړاو پای ته ورسید. د خبرونې په دویمه برخه کې به درته د افغانستان او سریلانکا د ملي لوبډلو ترمنځ په ترسره شوې لوبلړۍ ځانګړې مرکه ولرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاه دریم ځای دی. پیل د افغانستان او ایرلند له پیل شوې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کوو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼې پای ته ورسېده او په 155 منډې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یا د سیالۍ د چهارشنبه سهار د کابل په وخت 10:00 پیل شوې وه چې افغانستان یې د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه. په افغان توپوهنکو کې ابراهیم زدران تر نورو مخکښ او په 350 منډو وسوځید. دغه راز کریم جنت په 140 منډو نسوځیدلی پاتې شو. په لومړۍ پاڼۍ کې ناصر جمال او رحمت شاه په 0 وسوځیدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 6 او نورلی زدران 9 منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په لومړي ځل په ټیسټ سیالۍ کې ولوبید په 50 منډو وکټ له لاسه ورکړه. د ایرلند په توپ اچونکو کې مارک اډیر 15، کمپر او ګریګ یانګ 2 افغان لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه پورې د خپلې توپوهنې پاړې پیل کړه. 100 منډې وکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. د دوی له لوبغاړو کمپر 49 منډې وکړې. افغان توپ اچونکو ته ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران 2 لوبغاړي وسوځول. د دغه ټیسټ سیالۍ په تړاو د کرکټ د پخواني لوبغاړي باطن شاه دریمزي لنډه تبصره درته خبرو.
افغانستان د ایرلند د لومړۍ ورځې په اړه باندې افغان لوبډلې تاسو ګټه او اشمت خپله د بیلډنګ فیصله وکړه. اشمت په خپلو خبرو کې ویل چې زه غواړم چې په 4 اننګز کې دغه وکټ نه موږ استفاده وکړو واخلو، خو که چېرته په لومړۍ اننګز کې 10.5 یو ټارګیټ کمپیټیټیو ټارګیټ ته ونه تاکي او تا باندې مقابل جانب لیډ واخلي، نو دا به بیا تاسو ته ډیر مشکل ای چې هغه لیډ خلاصول. د لیډ خپل یو پریشر ای هغه به هندل کول د ټیم لپاره ډیر مشکل ای. ما په نظر هبه وکټ کې سپورټینګ وو په دویم اننګ کې کوم غو تاسو دی ورځی تر اخیره وګورئ. دا وکټ د فاست بولرانو سپورټینګ کو په شروع کې باید دینه استفاده کړي وا او کچې ته موږ بولینګ کړو کې دیسی موږ هم دغه ایرلند ډیر زړه اوټ کړي وو. نو سره هغه بولران ستا کبه د ټیم پاړه وای مده ټیم سلیکشن پاړه باندې ټیم سلیکشن کیا غلکان تبې توجه سی چې هغه د افغانستان کرکټ فیوچر د 2025 یا 2025 کې ته استفاده کوله. ایسه د ټیسټ چمپیونشپ ټرافي کې زګه پټیس کرکټ کې منګالا نوی هغه غلکان چې په تاسو سره په پلانینګ کې د 2025 یا 2025 نه دی یا پر راتلونکي کې د ټیسټ پلانینګ کا تنه نو هغه غلکان د په نظر باندې هغه شګه ډیوی وکړه. نور وته کفایت کوي چې نور یې غلکان باندې اعتماد وسی او هغه ته یو چانس برابر سی. ما په نظر باندې په دغه وکټ باندې یو بل فاست بولر شتون هم ډیر ضروري وو. بولنگ باید په یو چینل کې سوای وو ما په نظر څومره چې مخکې بولنگ سوای وو ځکه مخکې نه بال ډېر تاوېده خو اوران نوید ډېر ښه بولنگ وکړ ډېر ښه جذبې سره سپیرټ سره بولنگ وکړ د نوید سره داسې یو بل پارټنرشپ دی بس بالر په کار وو چې موږ وکولای شو چې آیرلین ټیم راګیر کړو پینټ کې زیات ډېر ښه بولنگ وکړ نو د ټیم په اړه باندې به دا وګورو دغه آیرلین ټیم چې اوس هم دا پسل رنځو څلور آؤټ دي سبا که چېرته لومړي سیشن کې موږ د سیشن نه ښه استفاده وکړو په شروع کې موږ وکولی شو د آیرلین یو دوه درې لوبغاړي آؤټ کړو نو موږ کولی شو چې آیرلین ټیم په لږو رنځونو په لږو منډو ایسار کړو یا لږ ډیډ به موږ نه واخلي ولې که چېرته لیډ تسل یو نیم سل رنځه کېږي دا به د افغان لوبډلې لپاره ډېره زیات مشکله دغه لیډ به بیا د افغان لوبډلې لپاره ډېر مشکله وي او ځکه په داسې ویکټو باندې چې هلته سپورټینګ وي هغه به ډېر زاغه وي یو بل شی چې دما ورته پام سو ګوربز له ډېر وخت وروسته د ټیس ډیبي وکړله دما په نظر باندې ګوربز ته که چېرته په ټاپ آرډر کې چانس نه برابرېږي نو په کارو چې اکرام علي خیل یا اسحاق ځای ورکول سوی و ځکه چې یو ګوربز ټول عمر په نوي بال باندې یا په ټاپ آرډر کې کرکټ کړی ده نو هغه ته په کار وو چې که چېرته په ټاپ آرډر کې هغه ته ځای نه پیدا کېږي نو بیا دغه هلکانو باندې اعتماد کول په کار وو ځکه غالکان په میډل کې هم لوبه کولای شي ایون ته په پنځم شپږم نمبر باندې کولای شي او بیا بل خصوص په دغه ویکټ باندې چې سپورټینګ ویکټ یو غالکان چې بال درول هغه ایبیلیټی هم لري ګوربز کوم غو تاسو ګور هغه اگریسیو لوبغاړی دا نو تر اوسه افغان لوبډلې سره لا چانس ته په دې هیله چې سبا په شروع کې ښه کم بیک وکړي او د افغان لوبډلې به دې بریا په هیله
د کرکټ څارونکو مینوالو هغې پوښتنو ته افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ځواب ویلی چې لوبو ته لوبغاړي د کوم اصولو پر اساس انتخابیږي د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له ایرلند سره تر ټیسټ سیالۍ یوه ورځ وړاندې په یو رسنیز کنفرانس کې وویل هر وخت چې سیالۍ ته لوبډله غوره کیږي د لوبغاړو حالت او فارم ته په کتلو سره انتخابیږي هغه زیاته کړې ده
ګوره داسې ده چې مونږ چې کله ټیم سلیکټ کوو یا نو مونږ هر اړخ ته ګورو هر جکې ګورو چې کوم لکم جکې ضرورت ده نو همدغه لکان دي چې ډومیسټک کې پرفارمنس کوي او پرفارمنس یې کړی ډیر وخت نه نو دوی به دلته د ټیم حصه یې چې کله د هر الګ ضرورت کېږي بیا اینڈ آف دا ډے مونږ چې کله 11 سکواډ جوړو منگ پچ تا گورو کنڈیشن تا گورو او دل تا منگ نٹ سیشن کو پیغه کی منگ تا دیر زیات اندازه کی گی چی کم پلیر وس فیلن پا خفام که دا
افغان لوبډل مشر په ټینګار سره وویل هر کله چې لوبډله کوم لوبغاړي ته اړتیا ولري نو هماغه وخت به غوره شي دا د افغانستان او ایرلند دویمه ټیسټ سیالي ده افغان لوبډلې په لومړۍ ټیسټ سیالۍ کې په ښه تفاوت خپل سیال ته ماتې ورکړې وه د ولې د چتر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به دواړه هیوادونه د ورځنۍ او شل ورځې سیالیو لوبلړۍ هم د اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل کړي د ایرلند پر وړاندې د ټاکل شوي ټیسټ لوبډلې په تړاو درته یو رپورټ هم لرو په رپورټ کې به اوري چې ولې ځینې لوبغاړي نه دي غوره شوي ولې ځینې هغه لوبغاړي چې ښه کارکردګي نه لري بار بار لوبډلې ته انتخابیږي دا رپورٹ امید ظہیر مل وړاندې کوي
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ایرلند پر وړاندې وازینۍ ټیسټ سیالۍ ته شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړه دا ټیسټ سیالۍ د فبروري په 28 نیټه یعنې د چهارشنبې په ورځ د عربي متحده امارات په ابو ظبي ښار کې پیل شوې ده رحمان الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې لومړي ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر رحمان الله ګربز اکرام علي خیل ابراهیم زدران نورعلي زدران رحمت شاه عبدالمالک ناصر جمال بهیر شاه کریم جنت ظاهر پکتین ضیا اکبر خلیل ګربز نجات مسعود نویز زدران او ابراهیم عبدالرحیم زی شامل دي د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالۍ کې شامل لوبغاړي قیس احمد او یامین احمد زی بیا لوبډلې کې نول شوي دي بلکې چې چټک تو بچون کې سلیم ساپه د لاس ټپونو لامل په لوبډل کې نه دی شامل شوی په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې شامل دوه پتړاو ځوان لوبغاړی خلیل ګربز وایي چې په کورنۍ سیالیو کې ښې لوبې کړې وي خو مطمئن نه و چې دومره ژر به د ټاکون کې دلګي پام ور واوړي هغه زیاتوي
مونږ هلته پریکټس کولو پریکټس ته تللي وو کله سیشن خلاص شو نور علي راغللو مونږ نو خبر چې زه په سپاټ کې راتلم خو ما هلته نیټ سیشن کې ډېر ښه بالینګ وکړو کوچ او ټول نېشنل پلیئرانو زه ډېر تشویق کړم ما ډېر ښه بالینګ وکړو نور علي راغلو چې کله سیشن خلاص شو ما ته یو ویل چې حج دې مبارک شه ما ورته وویل چې څنګه دې صاحب څنګه حج مې وطن چې عمره خیا ده وایي چې حج دې مبارک شه خندلې نور لاړلو نور چې مونږ موټر ته وختو ګربز سکواډ راسته کړو چې مبارک شه نېشنل سکواډ کې اعلان شوی زه ډېر خوشاله وم تقریبا شل 15 منټه لاره ده مونږ کوم ډل نه زه هغې ځای نه چې راتللم ځان نه کوی نشم څنګه را ورسېدلم.
د خغلی ګوربز د غوړکېدو په تړاو د افغانستان د ملي لوبډلې سوري لوبغاړي راشد خان ویل دي خوشاله دی چې ورسربلې ملي لوبډلې ته ځوان لوبغاړي راځي. نوموړي په باور هر لوبغاړی چې په کورنیو سیالیو کې ډېره خواري وکړي حتماً یې ثمره ویني. هغه خلیل ګوربز ته په یو پیغام کې ویلي دي
په دې هیله چې روغ جوړ یې اول خو درته ډېره ډېره مبارکي ټیسټ لوبې ته سلیکټ شوی دا ستا محنت دی خواري ده او په داخلي کرکټ کې ښه پرفارمنس نتیجه ده نو انشاءالله په دې هیله چې افغانستان دپاره هم همدغسې ښه وځلیږي نو انشاءالله خپل کوشش کړه چې څنګه ډومیسټک کې هماغسې دلته هم نو زموږ دعا در سره ده په دې هیله چې ښه وځلیږي
د ویلو دا چې آیرلند او افغانستان تر دې دمه یوازې یوه ټیسټ سیالي کړې ده چې افغان لوبډلې ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بیا هم د افغانستان کرکټ له ملي لوبډلې بل خبر درته وړاندې کوو. د افغانستان ملي لوبډلې 300 نړیوالې سیالۍ پوره کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند پر وړاندې د پیل کړې ټیسټ سیالۍ سره په نړیوال کرکټ کې 300 لوبې پوره کړې دي. افغانستان په 2009 زیږدیز کال کې په لومړي ځل د ورځنیو نړیوالو سیالیو د لوبېدو ویاړ ترلاسه کړ او له هغې وروسته یې تر دې دمه 300 نړیوالې ورځنۍ شل ورځو ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. افغان لوبډلې د نړیوالو سیالیو سفر په سویلي افریقا کې نړیوال جام ته د لار موندنې په پړاو کې د سکاټلند پر وړاندې پیل کړ. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړه وایي افغان اتلانو د 134 نړیوالو سیالیو لمنځه واوی سیالۍ کې بریاوې خپلې کړې. 23 سیالیو کې لمات سره مخ شوي، یو لوبه مساوي شوي او 4 نور سیالۍ بې پایلې پای ته رسیدلې دي. جالبه دا ده چې افغان لوبډلې په 120 ورځو نړیوالو سیالیو کې هم واوی بریاوې خپلې کړې. 24 سیالۍ بایللې دي، 2 مساوي شوي دي او یو لوبه بې پایلې پای ته رسیدلې ده. افغان لوبډله له دې منځه 4 نړیوالې سیالۍ چې د ټولو 300 سیالیو ستره برخه جوړوي د 2021 زیږدیز کال شل ورځ نړیوال جام رئیس ترسره کړی دي چې شپږ 40 شل ورځې 15 ورځنۍ او د روانې لوبې په ګډون 3 ټیسټ لوبې پکې شاملې دي. د ولدا چې افغانستان ملي لوبډله په 2019 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال شورا سره د فول ممبر په توګه ثبت شوه او هماغه وخت د ټیسټ سیالیو د لوبولو ویاړ ترلاسه کړ. اوس له نړیوال کرکټ څخه د هندستان په قربتوب له انګلستان سره د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ څلورمه لوبه د دوشنبه په ورځ پرانچی ښار کې د هند په بری سره تمامه شوې ده. یاد سیالي د فبروري په 20 نیټه پیل شوې وه او تر یوې مخې مقابلې وروسته هند وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د جو روټ د سلیزې پر مټ 353 منډې کړې وې او هندستان بیا په ځواب کې 302 منډې لرلې چې 46 منډې قرضداره پاتې وه. میلمه لوبډلې بیا د خپلې توپوهنې په دویمې پاړۍ کې د هند ورو توپ اچوونکو پر وړاندې مقاومت ونه کړای شو او ټول لوبغاړي په 145 منډو وسوځېدل. د انګلستان له لورې هند ته د 192 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندي لوبډلې د فبروري په 26 نیټه تر غرمې وروسته د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او په دې سره د روانې ټیسټ لوبلړې درېیمه پرله پسې سیالي هم وګټله. په دې ټیسټ لوبه کې د هند لپاره په توپوهنه کې دروچاند جوریل تر نورو ښه لوبېد. په لومړۍ پاڼې کې 9 او په دویم پاڼې کې 39 سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د هند توپ اچوونکو له ډلې بیا اشوین په دویم پاڼې کې 15، رویندر جدیجا او کلدیپ یادو 4 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان ځوان سوکه توپ اچوونکي شعیب بشیر په لومړي ځل د ټیسټ لوبه په لومړۍ پاڼې کې 15 لوبغاړي وسوځول. هغه په دویمې پاڼې کې هم 3 وکټې وسوځولې. دواړو هیوادونو په دې لوبلړۍ کې تر دې دمه 4 ټیسټ سیالۍ لوبولې دي چې یو یې انګلستان او درې هندستان ګټلې دي. ورستۍ به د مارچ په 8 نیټه په درمشاله کې پیل شي. وروسته له هغې چې د آسټرالیا پر وړاندې د راتلونکي دوو ټیسټ سیالیو لپاره کیڼلاسی چټک توپ اچوونکی نیل واګنر غوره نه شو، هغه په سمدستي توګه له نړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ. تاکل شوی چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د فبروري په 9 نیټه د آسټرالیا او نیوزیلند ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو لوبلړۍ پیل شي. د نیوزیلند هیواد دغه چټک توپ اچوونکی نیل واګنر د رسنیز کانفرنس پر مهال وویل ورته سخته ده چې د تقاعد پریکړه کوي. خو ویل فکر کوم نور د دې وخت نږدې شوه چې نړیوال کرکټ لاس په سر شم او نوي ځوانانو ته د لوبېدو موقع ورکړم. و درش کلن واگنر چې د رسنیس کانفرنس پر مهال لسترګو وخ کې روان وی ویل تیره ونه یې د نیوزیلند لمشر روزونکو سره ډېری خبرې وکړي خو مثبت جواب یې تر لاسه نکړ. د نوموړي په خبره مشر روزونکو ورته ویل چې نور د نیوزیلند د ټیسټ کرکټ په ورځ کسي د لوبډله کې ورته ځای نشته. نیل واگنر د خپل هیواد لپاره څلور شپېته ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. په 122 پاړو کې 216 وکټې اخیستې وې. د هغه د توپ اچونې اوسط 15.5 و. نوموړي په یوه پاړۍ کې 1 لوبغاړي سوځولي او 9 ځلې د ټیسټ کرکټ په یوه پاړۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي و. نیل واگنر یوازینی لوبغاړی و چې په هیڅ نړیواله ورځنۍ سیالۍ کې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس له شلوریزو سیالیو په شلوریزو سیالیو کې د چټک سلیز ریکارډ مات شو. د نامیبیا کینلاسی توپ وهونکی جان نیکول د یوې درې اړخیزي لوبلړۍ پر مهال د نیپال پر وړاندې په 33 توپونو سلیزه وهلې ده. دا په شلوریزو سیالیو کې تر ټولو چټک سلیزه ده. 22 کلن نیکول چې په 15 نمبر توپ وهنه ته راښکته شوی و په 33 توپونو یې سل منډې پوره کړې دي. هغه تش پګیزي او 11 سلوریزي ووهلې. تر نوموړي وړاندې دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم و چې په 34 توپونو یې د نامیبیا خلاف سلیزه وهلې وه. دا سیالي د فبروري په 20 نیټه په نیپال کې ترسره شوه چې د شلو منډو په توپیر نامیبیا وګټله. د سوداګریزو لیګونو خبرونه بیا دا دي چې د پاکستان غوره لیګ په نهم پړاو کې د تیرو دوو پړاوونو د اتلې لوبډلې لاهور قلندر د بیلات لړۍ لا روانه ده. لاهور قلندر لوبډلې تر دې د مشپک سیالۍ کړې دي او ټولې بایللې دي. د کرکټ پاکستاني مبصرین وایي چې د پی ایس ایل په تیرو دوو پړاوونو کې د لاهور قلندرز لوبډلې د اتلولۍ رازونه ښکاره شول. د دوی پان افغان لوبغاړی راشد خان د لاهور د لوبډلې توازن جوړ کړی و او په اکثرو بریاوو کې مهمه ونډه درلوده. د لاهور قلندرز لوبډل مشر شاهین شاه افریدی هم په رسنیزو کنفرانسونو کې د راشد خان د نشتوالي کمی محسوس کړی دی او ویلي دي د نوموړي په نشتون کې د لوبډلې حالت خراب شوی دی. د پی ایس ایل په سیالیو کې تر دې دمه ملتان سلطان، کوئټه او پېښور زلمي یو په بل پسې په اول، دویم او دریم مقام کې دي. سکل په دې لیګ کې یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او وقار سلام خیل لوبه کوي. دواړه د پېښور زلمو په لوبډله کې دي. وقار په خپلې لومړۍ سیالۍ کې یوه وکټ اخیستې وه خو تر 50 زیات منډې ورکړې وې چې بیا بلې سیالۍ ته نه دی پره شوی. نوین الحق هم تر دې دمه د منډو د ورکولو له امله ښه نه دی روان خو د لوبې په مهمو شیبو کې د وکټ اخیستلو پر اساس په پرله پسې درې سیالیو کې ولوبید او درې واړه سیالۍ پېښور زلمو وګټلې. بل لور ته د بنگلادش غوره لیګ سیالۍ هم وروستي پړاو ته رسېدلې دي. د فبروري په 28 نیټه دویم کوالیفایر ترسره شو چې د بریشال فولټن لوبډلې سیالي وګټله او له کوملا وکټورین سره به پایلو به ترسره کړي. پایلو به د مارچ په 3 نیټه ده. په دویم کوالیفایر کې محمد نبی او فضل حق فاروقي د رنگپور رائیډرز په لوبډله کې ولوبېدل او د غراز عظمت الله عمرزي هم په یاد لیک کې سیالي ترسره کړې ده. اوس د والیبال لډګره د افغانستان د والیبال غوره لیګ د دریم پړاو تلولي هم د ام البلاد لوبډله وګټله. د یاد لیګ د پایلو به سیالي د فبروري په 28 نیټه د ام البلاد او بوست لوبډله ترمنځ ترسره شوه چې 3-0 پر وړاندې ام البلاد وګټله. تر دې دمه د والیبال غوره لیګ درې پړاوونه ترسره شوي دي چې 3 سره ام البلاد ګټلې دي. د والیبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس پینغر لوبډلې بیا هندوکش ته په ماتې ورکولو سره دریم مقام ګټلی دی. سکال د والیبال په غوره لیګ کې اتو لوبډلو په دوو ګروپونو کې سره سیالۍ کړې دي. د ولده چې د والیبال غوره لیګ سیالۍ هر کال په ورته وخت کې ترسره کیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې دویمې برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې مو د افغانستان له پخواني لوبغاړي باطن شاه دریمزي سره د افغانستان او سریلانکا په وروستیو سیالیو مرکه کړې ده. تاسو واورئ چې ولې افغان لوبډلې سریلانکا ته په یو اړخیزه توګه ټولې لوبلړې وبایللې.
عبدالرحیم صاحب خبرونه ته ستړی مشي په پیل کې دا پوښتنه راته جواب کړه چې د افغانستان ملي لوبډلې د وروستیو ناکامیو علت ستا لاندې څه ده؟
سلامونه سید صاحب تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. طبعاً چې افغانستان سره کوم پرفارمنس په لاس ورلډ کپ کې وکړو 500 اوورز کې موږ درې فل ممبر ټیمونه مات کړل. پاکستان ته ماته ورکړل، انګلینډ ته ماته ورکړل، همدې سریلنکا ته موږ په ورلډ کپ کې ماته ورکړل. د هغې پرفارمنس په بنیاد باندې د موږ ډېر زیات موږ د هلکانو کانفیډنس لیول هم ډېر ښه و، د مینوال هم ډېر ته متوقع. اولې داخلي سیریز که موږ د سریلنکا سره وګورو، لکه څنګه چې تا ویلي چې په درې واړو فارمټو کې افغانستان لوبډله چې ده له ماتو سره مخسوله، نو طبعا خوشینوونکې ده. زه به ووایم چې سریلنکا په درې واړو ډپارټمنټو کې یا په درې واړو فارمټونو کې موږ ښه لوبه وکړله. بیا که راسو دغه د ټیم په هغه کې د سریلنکا درې ډپارټمنټ ته شکم دي، د هغوی که بالینګ وګورې موږ نه بیخي ډېر ښه بالینګ هغوی پر تھرو آؤٹ د سیریز وکړه، د هغوی بیټنګ ډېر ښه وسو، بیټسمینان وګورې ټول ریسپانسبیلټي واخیستله. همداسې که تاسو وګورئ د هغوی فیلډنګ او سټینډنګ و، د ما په نظر باندې چې هغوی دغه درې واړه ډپارټمنټونه ښه وکړله، او دغه علت و چې افغان لوبډلې ماته وخوړله.
افغانستان د سریلنکا پر روان سفر کې ټیسټ لوبه هم بایللې، یورزنۍ سیالۍ هم وبایللې، او دوه شلوریزي سیالۍ هم وبایللې. د سریلنکا لوبډله پیاوړې شوې که افغان لوبډله کمزورې ده؟
رښتیا خبره چې افغان لوبډلې کترو ده. د افغانستان د کرکټ هیسټري ته موږ وګورو، د افغان لوبډلې ټوله تکیه په دې موږ په بولینګ ډپارټمنټ باندې وه. چکمبله حمید حسن موږ سره وه، هغه وخت کې حمید وو، بیا دولت او شاپور دا خلک ورسره ول. د راشد خان راتګ سره د افغانستان لوبډله بیخي ډېره زیاته په بولینګ باندې تکیه سوله. موږ داسې یو پیریډ هم نه لرو، د یو وخت هم نه لرو، د موږ په دغه ټیم کې چې د موږ ډپارټمنټ د بیټنګ ډپارټمنټ دومره زیات قوي اوسېږي چې موږ ټوله تکیه په بیټنګ ډپارټمنټ وکړو. رښتیا هم په دغه سیریز کې د افغان لوبډلې هغه بولینګ چې سره کوم په کار ده هغه سې نه ده. علتونه خو یې ډېر کېدلی سي، خو یو علت یې ما په نظر باندې د راشد خان نشتون یا د موجود نشتون هم ده. بله خبره به زه وکړم چې سریلنکا د کنډیشن ده، د هغوی هم کنډیشن ده، خو د موږ لوبډله هم د تېر دوه درې کالونه په دغه آسیا کې لوبې کوي. په سریلنکا، بنګلادیش، هند کې موږ میچونه وکړل، په دوبۍ کې اکثر نه داسې وګړو تور هم موږ نه ده کړی. یورپ ته یا بل ځای ته که موږ ووایي، موږ خلک هم موږ هلکان هم د کنډیشن سره بلد دي. ولې سریلنکا سریلنکا چې د د خپل کنډیشن د استفاده وکړه نه، کنډیشن یوازې دا نه ده چې ته د ابو هوا سره بلد سي، بلکې هغه پیچونه دي، په هغه پیچونو باندې د سریلنکا لوبغاړي هغوی ډومیسټیک کرکټ هم دلته کوي، او اکثر خپل هوم کنډیشن ده. بل کیوریټر هم دی هغوی ده، هغه د هغوی ته معلومات هم کیږي، هغه کیوریټر هم ورسره خپل نظر او شیونه شریکولی سي، او دوی چې سره کوم غواړي چې سره کوم وکټې موږ ته جوړه کړه، د خپل په خوښه باندې دوی ځان ته وکټې جوړوي. وکټې عموما چې ما په دغه درې ټول میچونو کې کتلې دي، فلایټ وکټې دي، بیټنګ ټریک دي، ولې د موږ بیټسمینانو هغه سي استفاده ته ونکړل سره کوم چې په کارو. که موږ او تاسو صرف د یو شي یاد اوري دلته غواړم چې که موږ او تاسو ګورئ د ټیسټ په درېیمه ورځ باندې ټوله ورځ د افغانستان لوبډلې په لاس کې وه، ولې موږ ته استفاده ونکړل؟ په هغه ورځ باندې موږ اتیا ورولو بول او ټول یو 200 رنزونه وکړل. نو دغسې فلایټ وکټونه، دغسې وکټونه به ته استفاده کوي، او کله چې څوک ته ښه استفاده کوي هغه به برلاسې او برلاسې موسیقي او غیر رزلټ به هم ښه وي. نو سریلنکا ما په نظر کې ټول د خپل کنډیشن نه پوره استفاده کړې ده.
په شلوریزو سیالیو کې اکثره خلک ابراهیم ځدران د لوبېدو قابل نه ګڼي، او وایي هغه یې لوبډل مشر کړی دی چې مناسب کار نه دی. دا پریکړه ستا لاندې څنګه ده؟ آیا د راشد خان او مجیب رحمان تشه قیس احمد او نور احمد په راتلونکي کې ډکولی شي؟
د ابراهیم په اړه باندې دومره وایي چې ابراهیم ون آف د بیسټ پلیئر ده په ون ډے او په ټیسټ کرکټ کې، ولې په ټی ټوینټی کې موږ داسې تر اوسه په چا باندې کار نه ده کړی. کله چې کار ته په چا باندې وو کې بدبختانه په تېر یو نیم کال کې د موږ شپږیز هم نه ده سوې ده، د موږ هغه لیګ چې د هغه تر اوسه پورې نامعلوم ده. نو کله چې ته کار ونه کړې، په لوبغاړي تیار نه کړې، او بیا دغسې غټ میګا ایونټ چې را روان دی هغې لپاره به ته لوبغاړي تیارې. نو ابراهیم په صحیح ده، په شلو ورځو کې اوس لپاره ما په نظر ټیم سره ښه ده، ځکه هغه یو سړی کور کړی د شلو ورځو د کیپټنسۍ پاړه په کیپټنسۍ کې ما په نظر باندې ابراهیم تلا ډیر وخت ده، او مشکلات هم لري. په کومه غوا تاسو ښه مثال دغه لاس میچ ورکو، په آخري میچ کې دغه دویم میچ کې نبی بولینګ وکړ، ټول نه بیس بولینګ وکړ، په اول میچ کې بولینګ ونه کړ، د فیلډینګ پلیسینګ په هغه کې دا لږ ډیر مشکلات لري، د بولرانو په استعمال کې هم مشکل لري. او بل خبر د کیس او د نور احمد او کله کیس او نور احمد چې رښتیا خبرې ون آف د بیس بولران دي افغانستان په ینګ جنریشن یا په دارا بدلون کې اپکمنګ فیوچر سٹار کې خو د راشد او مجیب جای لا ډیر وخت ضرورت د چې دا دواړه کور کې او راشد شتون بل خصوص په ټیم کې هغه 3-in-1 د تا ته فیلډینګ کوي تا ته بیټینګ کوي او د تا ته بولینګ کوي بیخي آپشنل ده که تاسو وګورئ چې هغه سره کم بولینګ کوي ایکسپشنل ده سره کم بولینګ کوي سره کم لاین لین کې بولینګ کوي کله چې هغه وکټ یې اخلي نو هغه ټول ټیم ځان ته په بیک فوټ باندې بوزي د مجیب شتون هم د ما په نظر باندې په ټی 20 کې په ون ډے کې ډیر زیات هغه خو اوس به دعا کوم چې دواړو ته الله پاک روغ صحت ورکړي او ټیم ته راشي نو کیس او نور احمد کې ما په نظر لا ډیر وخت تر څو د هغه دواړو هغه ریپلیسمنټ وسیږي
پټیسټ ورځنیو سیالیو کې د لوبډل مشر شهیدی پرفارمنس هم خلق نقدوي وای په لوبډل نور بوج شوی دی
رښتیا هم د اشپت پرفارمنس روسته لوړ کپ نه یو څه اندازه خراب شوی دا او که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د ټول کپتانان چې دی هغه لیډینګ فرام د فرنټ کوي که تاسو آخري میچ د انګلینډ او انډیا سره وګورئ په ټیسټ میچ کې چې روهیت شرما څه رقم یو اننګز وکړ څه رقم څه حالاتونه هغه ټیم وباسه نو د اشپت یو شی زه وایم چې د اشپت کنسرن ما تخکاري هغه د هغه سټیک ریټ د نو په دې هیله چې هغه راسي او هغه لیډینګ فرام د فرنټ وکړي او دغه ټیم ته یو ښه مومنټم ورکړي او دا به یو رول ماډل غوندې وسیږي خپل انډیویجوال پرفارمنس پرفارمنس انڈیویجول کی آٹومیٹک بہت سارے ٹیم پرفارمنس ہم کی گی رشتے ہم جوناتھن تھراٹ چکل ورلڈ کپ کی میچ نو گٹل تول کریڈٹ جوناتھن تھراٹ تا دے رہے خلق سوشل میڈیا کے وسط ہے کلچ ریزلٹ خراب ہی بیا ہم ذمہ واری کوچ تزی کتا سو گولے دی پاکستان اور آسٹریلیا لاسٹ ڈیٹ سیریز چکل دی او کا دی اگے تول کوچنگ سٹاف ریزائن او کا اگا وہ من اللہ چیئر منگا دل تک پرفارمنس ہونا کنو چکل لو وخه کې چې دی کریډیټ اخیستلو حق لري نو همدا غسی بیا کدوې ذمہواری حکم لري کله دی بایللو بایللو علتونه هم دی تورګر دی د کوچ کپتان او ورسره کم سټاف چې دی کوچینګ وسیږي
ملي لوبډل ته د څو نوې ځوانانو انتخاب په کوم سترګه ګوري نوې زدران او ساق رحیمی اوس لوبډل سره دی همدا بس نه کوي که په دې برخه کې لا ډیر اړتیا شته
ور نشلتین ته دی نوی الکان هغه سره کم چې نوی الکان چې دی هغه دی هیواد فیوچر او دی کرکټ فیوچر سکیور کوي دا الکان چې په ډومېسټک کرکټ کې پرفارمنس کوي وټ ایور چې هر څوک هغه دا حق لري هغه دا ابیلیټی لري او هغه دا دی چوکا د شبای د افغانستان لپاره کرکټ وکي دوی دی باید ځان سره وګرځي دوی دی نشنل ټیم کې په نو کې ورته موخه ورکړي دوی دی کوشش وکړي چې دوی ته لپاره دی 18 ټورونه ارینج کړي دوی کوشش کوي کوشش وکړي چې دوی لپاره انسیه تاسو مونږ کوي چې ته د سیو منظم انسیه ولر او هغه سره کافی امکانات هم دی برابر کې حکم ریکوایرمنت چې د کرکټ د حکم فیسیلیټی چې دی نو کاغه ورته برابر کې د افغانستان کې بیخي ډیر زیات ټیلنټ دا نور په کار هم دا چې په دغه ټیم کې دغه دی د تغییر پروسس شروع شي ځکه که تاسو وګورئ ټوله دنیا لګیا ده خپل نوی الکان د 2020 ورلد کپ لپاره ون ډے چې کوم را روان دی هغه لپاره تیاری دوی شروع کړی ده نو د ما په نظر باندې د هغه لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په کار ده چې د نوی الکان لپاره دوی سرچ وکړي دوی لټنه وکړي او هغه الکان چې په ډومېسټک کرکټ کې په هر فارمټ کې پرفارمنس کوي هغوی ته باید سپورټونه پیدا کړي او هغوی ته جای ورکړي ځکه چې موږ دغه کرکټ لوبغاړي دي کومنګ او تاسو بل خبره زه وکړم که په ټیسټ کرکټ تر اوسه د افغانستان لوبډله همدا اوس په ټیسټ کرکټ کې تقریبا لسم پوزیشن نه مرسته ده نو دغه د ټیسټ چمپیونشپ خو راتلونکی چې په 2025 کې کیږي دغه نه خو موږ اوس او کې خو د 2020 لپاره چې کوم ټیسټ چمپیونشپ کیږي نو د افغان لوبډله لپاره ما په نظر دغه خو وخت د دوی وکولای شي چې د ټیسټ میچونه ډیر زیات ارینج کړي نور هیوادونو سره والکانو ته چانس ورکړي تر څو د 2020 کال د ټیسټ چمپیونشپ لپاره افغان لوبډله اټ لیست چې په هغه لس ټیمونو ټاپ 10 ټیمونو کې په شپږم مو ماتم پوزیشن باندې موجود اوسېږي دا به د افغان کرکټ لپاره او د افغان لوبډله لپاره ډیر زیات ښه زیری وي ځکه ته چې څومره ښه په ټیسټ کرکټ کې ځلیږي هغومره به د ای سی سی او د دنیا والو تا ته پام کیږي
د افغانستان ځینې مهم توپ وهونکي نجیب زدران او رحمان الله ګربز هم د خلکو تر سختو نیوکو لاندې راغلي دي ولې د دې لوبغاړو لوبې خرابې شوې دي
د ګربز رښتیا هم پرفارمنس یو څه وخت کېږي چې خراب ده په دې هیله چې هغه بېرته راسي زه ما په نظر د ګربز هم د خپل پوزیشن ښه ده ځکه چې ګربز سره کم کرکټ کوي هغه اټیکینګ کرکټ کوي اګریسیو کرکټ کوي نو د ټیم لپاره به هغه ښه که هغه تا ته په ون ډے کې شل اوور لوبې نو داسې یو پلیټ فارم تا ته درکوي په لاس باندې چې ته به کولای شي چې یو غټ ټارګټ پسې لاړ شي همداسې کبډي 20 کې هغه د سرکل شپږ اوور لوبې نو هغه کولای شي چې تا ته یو ښه پلیټ فارم جوړ کړي د ټیم لپاره نو د ما په نظر باندې دغه پوزیشن ښه ولې هغه ته لږ فوکس کول پکار دي وکټ ریډ کول ورته پکار دی او لږ په ځان باندې کانفیډنس پکار دی ایکسترا اور کانفیډنس کېدل ورته نه دی پکار نو بل څومره دا په میرټ سره ولوبې یا عمر بدل رزلټ هم خو وسیږي دی افغان لوبډلې په میډل آرډر کې تعویل چې دا ډیر وخت موږ هم دغه مشکل درو موږ میډل آرډر کې کله عظمت راسي کله ګلبدین مخکې راسي دی ما په نظر باندې په ټی ټوینټي کې د نبی ندوی دی ون ډاون پوزیشن استفاده وکړي دا دی البته ما شخصي نظر دی یو وخت کې موږ کتل کله چې انزمام کوچو نبی ون ډاون تر کوس کړه ون ډاون پوزیشن تر اوسه و دی هغه تر رزلټ هم خو او دی نبی دغه کیدره اخري وخت هم دغه ورلد کپ هم بیخي راندې دی د نو فکر کوم چې ورلد کپ نه روسته دا دومره ډیر کرکټ وکړي چې دبل ورلد کپ ولې لاړ شي نو کوم دغه اخري وخت کې موږ دغه استفاده وکړو دی ما په نظر بد باندې او دی میډل پوزیشن هغه په ون ډے کې هم موږ کنسرن هم داسې په ټیسټ کې هم کنسرن و نو دغه الکانو ته خیر دغه وخت ورکول پکار دی او یو صحیح پراپر بیټسمنانو ته دلته پوره چانس ورکول پکار دی ترڅو دغه یو څه چانس ورکول سی او اته میچونه لس میچونه مسلسل ورکول سی چې هغه د خپل ځان شو کې او هغه سره ځان ایجست کی داسې نه کیږي چې د وم بیټسمن ته په ون ډاون راکول دا وکړه بیا ون ډاون تینځم ته بوځه نو هغه کنسیسټنسی دلته من څنګه راځي نو د ون ډاون پوزیشن لپاره ټیم ورکول پکار دی او دا پکار دی چې دوی په ډومیسټک کې کم کرکټ کوي یا دوی چې کم پریکټس کوي نو هغه کتم ون ډاون پوزیشن ته راځي نو ته مجبور یې چې په نټ کې په نوي بال باندې پریکټس وکړي یا په میچونو کې وامه میچونه دوی چې کم کوي یا دوی په ډومیسټک کې کم کرکټ کوي نو ما په نظر باندې دغه پوزیشن لپاره یو پلیئر جوړولو لپاره کار ته ضرورت ده وخت ته ضرورت ده او تر څو چې دوی کار ونه کړي وخت ورنه کړي لوبغاړي ته نو دغه ستونزه به همداسې دوامدار اوسي رښتیا هم چې د ګوربز په لاس شپږ اته میچونه بیخي ډېر خراب تللي دي همداسې د نجیب هم ورسره خراب تللي دي ما خپل یو شخصي نظر دغه هلکان د موږ لوبغاړي چې کله موږ او تاسو وګورل یو لیګ نه خلاص نه بل لیګ کتلی بیا بل لیګ نه خلاص نه بل لیګ کتلی دغه هلکان داسې نه دي چې دوی مشکلات نه لري یا دوی په خپل بیډینګ کې داسې ویکنس ونه لري چې یاره دوی په هغه باندې نو د ما په نظر دوی رښت هم ضرورت لري دوی په خپل ټیکنیک سمولو ته هم ضرورت لري او دغه مسل هم نه دوی چې د بدن د کوم مسل دي یا کوم عضلې دي دام آرام ته ضرورت لري نو په کار خدا د چې دوی د خپل لیګ کرکټ لګ راکم کې هغه څومره چې دوی وکولای شي چې بیا ته د افغانستان لوبډلې لپاره فریش راسي تازه راسي او کتر ریګولر کرکټ کې نو دا انسان د هغه مسل وی کیږي انسان په دې ماشين غو نه ده چې مسلسل ټول عمر به لګیا وسیږي نو دې سره یو بل شی هم ضرور ده ما په نظر د بورډ لپاره بورډ ته پکار ده چې د لیګ پالیسی جوړ کړي هر څومره چې دوی وکولای شي چې هغه لیګ په دې الکانو باندې محدود کړي او عمر به دوی په نېشنل